360 میں کیا مستقبل میں مشینیں ہی دنیا کو چلائیں گی؟ پاکستان مصنوعی ذہانت سے تبدیل ہوتی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں.
اس سے کہیں زیادہ جو بچت ہے وہ ہماری عوام کے لیے ٹیکسز بنی ہے عوام کے لیے ہوگی.
امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ سال کے آخر میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا تو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کئی طرح کے تحفظات بھی سامنے آئے, جیسے کہ کہیں اس سے نقل زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائے یا دوسرے اس طرح کے کام زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائیں. تو پھر اس کے چند ماہ کے بعد ایک خبر آئی کہ منڈی بہاؤدین کی ایک سیشن عدالت کے جج نے تجرباتی طور پر ایک کیس میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا, لیکن ساتھ ہی اس جج نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے اس فیصلے میں چیٹ جی پی ٹی کا مشورہ شامل نہیں تھا. اس سے ایک چیز تو ضرور واضح ہوتی ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے پاکستان کے حکومتی اخراجات میں 40% تک کمی آ سکتی ہے, لیکن کیا اے آئی سے پیدا ہونے والی آسانیوں کا مطلب پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو جانا تو نہیں؟ اور کیا پاکستان اے آئی کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا استعمال اس وقت دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں کیا جا رہا ہے. پاکستانی کس حد تک اس ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے کسی طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی گیتی آرا انیس نے اسی پر ان کی رائے لینے کی کوشش کی.
جنرل پاپولیس ہے وہ اس سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں اس کا کوئی خاص استعمال ابھی تک نہیں سامنے میں آیا ہے.
اگر جنرلی بات کریں تو یہاں پہ صرف ڈیولپمنٹ سیکٹرز اور جو رائٹنگ سیکٹرز ہم چیٹ جی پی ٹی فی الحال یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم صرف اس چیز میں یوز کریں, اور ابھی تک بھی کافی سارے 50-70% لوگ جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ اویئرنیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یہ ایگزسٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں. فار می ایز آئی ایم اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو میں نے بہت لوگوں میں اس کی اویئرنیس دیکھی بھی ہے, ان اے سینس کہ ہم لوگ لائک جو اسپیشلی وومینس ہیں جو گرلز ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف جاتی ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یا اے آئی ٹولس بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ان کے لیے, لائک انہیں باہر نکل کے ریسرچ نہیں کرنی پڑتی.
اے آئی ایس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, میتھس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اور جو اسے یوز کریں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اے آئی مطلب کہ کافی حد تک استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح انہیں استعمال کرنا چاہیے.
اے آئی کا نام سنا ہوا ہے, لوگ باتیں باتیں کرتے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے اس چیز کا یہ کیا چیز ہے, اور ٹی وی اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے اس کا نام, پر مجھے اس کا معلوم نہیں ہے صحیح کیا چیز ہے.
اے آئی کی بہت زیادہ انارمس اماؤنٹ آف اپلیکیشنز ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ انڈسٹری دیکھ لیں, میڈیکل دیکھ لیں, اس کی کافی اچھی اپلیکیشنز ہیں جو فورن کنٹریز اس پہ اب کام کر رہی ہیں, لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ وہ باڈی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی.
اب ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہو یا نہ ہو, اس کا استعمال ضرور شروع ہو چکا, اور اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بہت سے عرصے سے ہماری زندگیوں میں استعمال ہو رہی تھی کہیں جانے والی تو نظر نہیں آتی. اگرچہ میڈیا میں اے آئی کا ذکر اچانک سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن اے آئی پر مبنی بہت سی چیزیں ایک عرصے سے عام استعمال میں رہی ہیں, جیسے ہمارے اسمارٹ فونز, اسمارٹ اسپیکرز اور کئی الیکٹرانک گیجٹس میں اے آئی سے چلنے والے پرسنل اسسٹنٹس جیسے ایپل کی طرف سے سیری, گوگل اسسٹنٹ اور امیزون الیکسا ہمارے بہت سے کام کرتے ہیں, جیسے ہمارے کسی کام کے لیے ریمائنڈر سیٹ کر دینا یا میسیجز بھیجنا اور ہمارے لیے کالز ڈائل کر دینا وغیرہ. آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر کسی مخصوص ٹاپک پر ویڈیوز سرچ کریں تو آپ کی فیڈ پر اسی سے ملتی جلتی بہت سی ویڈیوز نمایاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ سوشل میڈیا الگوریدمز کا کمال ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے صارفین کی ترجیحات اور رویوں کو جانچتے ہیں اور متعلقہ مواد تجویز کر کے ان کو کسٹمائز سروس مہیا کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے والے مختلف گھریلو روبوٹس ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں, جیسے روٹی میٹک, روبو ویکیومز وغیرہ جو مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں, یعنی ہماری عادتوں اور معمولات کو سمجھ کر پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ کن حالات میں ہم کیسا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, پھر ہمیں ان معلومات کی بنیاد پر مشورے دے سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے، وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے، کیا یہاں بھی اے آئی کے استعمال سے روزگار کے مواقع ختم ہو سکتے ہیں، اور اے آئی کا استعمال پاکستان جیسے ملک کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہی جانتے ہیں ہم لاہور سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمپیوٹر صارف کو وہی معلومات اور انہی پر مبنی مسائل کے حل پیش کر سکتا تھا جو کہ کسی انسان نے ہی اسے فیڈ کی ہوتی تھی، لیکن اب کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے وہ معلومات بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کو فراہم ہی نہیں کی۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی روبوٹس کچھ انسانی کام بھی انتہائی مہارت سے سر انجام دے رہے ہیں۔
یہ ایکچولی تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو وہ یہ ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو کون سا انٹرنیٹ پر ویب پر صفحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی سوچئے یہ تمام کانٹینٹ لے کے ٹرین ہو گیا ہے اور وہ اس سے خود ہی جواب جو ہے اس کو تشکیل دے کے آپ کو پروپوز کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے کل اس کو پریکٹیکلی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو روبوٹس کا کون نام سنا ہوگا آپ نے، روبوٹس وہی مشینز ہیں، وہ ہماری موبائل سے ڈفرینٹ ہیں، وہ ہیومن لائک مشینز ہیں، اس میں یہ تمام الگوریزم بیک اینڈ پہ ڈیفالٹ ان کی جو سافٹ ویئر اس کے اندر وہ چل رہے ہیں، رائٹ نا؟ ایک بہت بڑا ہیومن کنسرن بھی ہے کہ کل اگر روبوٹس اتنے انٹیلیجنٹ اور وائز ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک خود ایک رسک بن سکتے ہیں۔
جہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بڑھتے استعمال کے نتیجے میں ملازمتیں ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں ٹیکنالوجی میں نسبتاً پسماندہ پاکستان جیسے ملکوں میں بھی اس بارے میں تشویش موجود ہے۔
پاکستان جیسے ملک کے لیے اے آئی برا اس لیے بھی ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹاسکس $5 کی $10 کی اب انٹرنیٹ فری لانسنگ کے اوپر آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ کانٹینٹ لکھنا فار انسٹنس، تو کانٹینٹ رائٹنگ از اے بگ ٹاسک جو کہ اپ ورک پہ فری لانس پہ ادھر بیٹھے نوجوان $4-$5 کا کانٹینٹ لکھتے ہیں، تو وہ تو اب چیٹ جی پی ٹی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹیسک تو ضرور آٹومیٹ ہوں گے، لیکن بہت سارے لو اسکل ٹیسک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، تو کوئی بہت بڑا ہیجان نہیں آئے گا۔ لوگ بہت سارے یہ نہیں کہ بہت لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، امیننٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پرائیویٹ سیکٹر میرے خیال میں، میری جو ابھی پرسنل لوگوں سے بات ہوتی ہے، کافی ابھی تک ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہیں، کیونکہ اے آئی کو آپ کو کرنے کے لیے انیبل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پراپرلی آپ کے ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہو، اسٹوریج ہو رہی ہو، پروسیسنگ ہو رہی ہو، آپ کا پراپر انفراسٹرکچر ہو، اور پھر آپ کی پالیسیز ہو کہ آپ کلاؤڈ پہ جا سکیں اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے۔
لیکن ماہرین کے مطابق اب اے آئی کی آمد ہو چکی ہے، اور چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان، جتنا جلد اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔
پاکستان سے ممالک میں کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی اڈاپٹیڈ ہی نہیں ہے، اس طرح ڈیجیٹل سسٹمز بنے ہی نہیں ہیں، تو اے آئی کی مدد سے جب بنیں گے تو بنیں گے بھی بہتر۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک تھوڑا سا لیپ فراگ کرے، کیونکہ اے آئی کی مدد سے وہ لوگ جو لو لٹریٹ ہیں ان کو کمپیوٹر پہ جا کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے فارم بھرنا نہیں آتا، ان کو اپنا ٹیکس فائل کرنا نہیں آتا، اے آئی یہ چیزیں بہت آسان بنا دے۔
ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے ملک میں جہاں حکومتی امور پر بجٹ کا ایک اہم حصہ خرچ ہوتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے حکومتی خرچہ 30-40% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم نے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی پاکستان جیسے ملک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جس میں ابھی تحقیق اور ترقی کا عمل جاری ہے، تو کیا پاکستان اس کی تعمیر میں بھی کوئی حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں یو ای ٹی لاہور۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلا بنیادی عمل تعلیمی اعتبار سے اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ہم آئے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک سرکاری جامعہ میں اے آئی کس سطح پر پڑھائی جا رہی ہے۔
جو میرا تھیسس تھا ماسٹرز کا وہ بھی یہی تھا, جو ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اے آئی کے تھرو, مینس کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ لرننگ کی الگوریتھمس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایکس رے امیجز کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریدر جو ایکس رے پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر فریکچر ہے یا نہیں, اور پھر پہلے وہ ڈائگنوز کرے گا, اس کے بعد وہ یہ بتائے گا کہ یہ ہیلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں, مینس کہ آپ کا کیلس بن رہا ہے یا نہیں.
ہم لوگ سب سے پہلے جیسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے تھے, فلٹرز یوز کر رہے ہوتے تھے, خود بھی اس کا, اس کے بعد مشین لرننگ آ گیا, مشین لرننگ کی اور ان ڈیپتھ جائیں تو ڈیپ لرننگ ماڈلز آ جاتے ہیں, تو ابھی میں ڈیپ لرننگ ماڈلز پہ ہی کام کر رہی ہوں.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ہمارے پاس ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اے آئی کے کورسز آفر ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس میں اس وقت میجورٹی جو کورسز ہیں وہ اے آئی کے ریلیونٹ ہیں. رفلی 1000+ اسٹوڈنٹس ہر سال تیار کر رہے ہیں اے آئی کے اندر, یہ ہے انڈر گریڈ کا. جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی ایک نا کنسیپٹ ہے جس کے اندر نا پھر کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور اب جنریٹیو اے آئی ہے.
یہاں طالب علموں کو مصنوعی ذہانت کو روبوٹکس پر اپلائی کرنے کی سہولت بھی میسر ہے.
جیسے انسانوں کو اپنی انٹیلیجنس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنے ہاتھ ہلا کے جیسچرز دینے پڑتے ہیں, چہرے کو ہلا کے کسی طریقے سے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے روبوٹس بھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ظاہر کرنے کے لیے باڈی کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. ہمارے انجینئرنگ پروگرامس اور سائنسز کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی کافی حد تک ریویمپ ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن کہ جو باہر کی دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں یہاں بلڈ ہو سکیں. سو آئی تھنک دیٹ دیر از اویئرنیس. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسپوجر کی تھوڑی بہت کمی مجھے محسوس ہوتی ہے.
مختلف کورسز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سبجیکٹ کی شمولیت سے لے کر اے آئی کی خصوصی ڈگری اور ریسرچ مصنوعی ذہانت کی اس جدید دنیا میں داخل ہونے کی جانب تو ایک مثبت قدم ہے, لیکن کیا یہ ایک وسائل سے بھرپور سفر ہے یا پھر اس میں چیلنجز بھی درپیش ہیں؟
ریسورسز وائز دیکھا جائے تو ابھی ہم ریسورسز وائز بہت پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے تھوڑے سے بھی ایک سمپل اگر میں بات کروں, ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ٹرین کروانا ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے, ایک تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا جلدی, ایون کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے ڈیٹا لو, کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے سائن کرواؤ کہ ہمیں پبلکلی ڈیٹا اویلیبل کر دیں پیشنٹس کا, وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اویلیبل بھی ہو جائیں تو جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, کیونکہ ان کے لیے ہمیں کمپلیکس جو ہیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, جی پی یوز والے سسٹم چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ موسٹلی پاکستان میں ابھی اتنے نہیں اویلیبل.
وسائل کی محدود دستیابی کے باعث اس مضمون کو پڑھانے والوں کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ تعلیم اور تحقیق کے بعد مصنوعی ذہانت کو مشینوں پر آزمانے کے لیے جس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ محدود سرمایہ کاری کے باعث طالب علموں کو تاحال تو پاکستان میں دستیاب نہیں.
ہم نہ اے آئی کے نہ ریسیونگ اینڈ پہ شاید کبھی نہیں ہوں گے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اتنا بڑا ڈیٹا بیس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم نہ سرونگ میں ہمیشہ رہیں گے. سرونگ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ایون ابھی بھی یونیورسٹیز میں لیبس میں ٹاپ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں اور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ باہر چلے جائیں. اس کا اگین ایڈوانٹیج تو یہ کھڑا ہے کہ ہم نے بچہ ٹرین کیا اور اس نے جا کے پھر ایک انٹرنیشنل ڈگری وہاں سے کی, اور پھر وہ لرن کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو پاکستان آ کے سرو کرے, ورنہ وہاں پہ سرو کرے اور ہمارے پاس پھر زر مبادلہ بھیج دیں.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نجی سطح کی بعض یونیورسٹیز اے آئی مضامین میں سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات دینے کا دعویٰ تو کرتی ہیں, لیکن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کو اپنی ایجادات متعارف کرانے کے لیے بڑی سطح پر طالب علموں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
یافتہ ممالک کی طرح پاکستان کے بھی کچھ شعبوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے, اور لاہور شہر میں صفائی کے ذمہ دار ادارے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی اے آئی کے استعمال سے نہ صرف ماہانہ 1.5 لاکھ لیٹر فیول کی بچت شروع کی ہے, بلکہ اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہر بھر میں قائم مقررہ ویسٹ پوائنٹس بھی مسلسل نگرانی میں رہتے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اے آئی کے استعمال سے کیسے استفادہ کر رہی ہے, جانتے ہیں لاہور سے نوید نسیم کی رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کو صاف رکھنے کے ذمہ دار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی LWMC روزانہ 5 لاکھ ٹن سے زائد کوڑا اٹھاتی ہے. LWMC نے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اب مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ادارے کو نہ صرف پیٹرول کی مد میں بچت ہو رہی ہے بلکہ اہلکاروں کی کارکردگی بھی قدرے بہتر ہو گئی ہے.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیٹا اویلیبل ہو. तो ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद एक मैथमेटिकल, एक ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल हमने डेवलप किया, जो कि उस सारी कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए वो कोशिश ये करता है कि जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं और जितने बिन्स कलेक्ट होने हैं उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर उनको सर्व किया जा सके।
जब ने तो अपनी तमाम फ्लीट को, अपने कंटेनर्स को एक हॉटस्पॉट एप्लीकेशन के थ्रू लिंक किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इससे हमें मंथली हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है ये 1.5 लाख लीटर से हमने इसको रिड्यूस किया है, और इसके साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है ऑफ पिकिंग द कंटेनर्स, लिफ्टिंग द कंटेनर्स, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है।
अभी तक जो हमारी हमारा काम है वो अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया है एज अ टेस्ट केस जो गुलबर्ग टाउन के लिए, और हमारी उम्मीद ये है कि अब ये जितना काम है ये हम एक्सपेंड करके पूरे लाहौर के ऊपर स्केल अप कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पूरे लाहौर पे स्केल अप होगा तो इससे कहीं ज़्यादा जो बचत है वो हमारी आवाम के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी है, आवाम के लिए होगी।
लाहौर के नौ टाउन से कूड़ा उठाने का काम LWMC के 18,000 अहलकार करते हैं, जो 6,000 कंटेनर्स की मदद से ये फरीदा सर अंजाम देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन अहलकारों की हाजिरी यकीनी बनाए जाने के बाद इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई है।
इसी का एक मरहला ये था कि हमारी बहुत लार्ज स्केल ह्यूमन रिसोर्स है जो लाहौर की 274 यूसीज में डिवाइडेड है, तो 18,000 बंदों की सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना ही और ये पता करना कि कितने लोग काम पे आए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह रिजॉल्व किया है कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसके दो यूनिक फीचर्स हैं, एक वो फेशियल रिकग्निशन बेस्ड है और सेकेंड वो जियो फेंसिंग बेस्ड है। इन द लास्ट 5-6 मंथ्स वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई अराउंड 1300 वर्कर्स जो कि अपनी ड्यूटी के ऊपर नहीं आ रहे थे और उनको तनख्वाहें मिल रही थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जहां हुकूमती वसाइल की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लाहौर के रहायशियों को ये फ़ायदा भी पहुंच रहा है कि जिस पॉइंट से कूड़ा ना उठाया गया हो इसकी फौरी इतला LWMC के कंट्रोल रूम में खुद ही पहुंच जाती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के मसनूई जहानत के मैदान में तरक्की के क्या इम्कानात हैं और दुनिया में इस शोबे में होने वाली तरक्की से पाकिस्तान कहां तक फायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर आगा अली रजा इस वक्त हमारे साथ हैं। अली, पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम तो हो रहा है, अभी जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट्स भी उस हवाले से देखी होंगी LWMC यूज कर रहा है, एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव भी शुरू हो चुका, यूनिवर्सिटीज में भी मजमून मुतारिफ करवाए गए, पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में इस हवाले से?
बहुत ज़्यादा जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इसमें राय देने के लिए बुलाने का। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में हर एतबार से, एक इस एतबार से कि हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जो इस चीज़ को सीखने का है, हमारी वर्कफोर्स का पोटेंशियल इसको अडेप्ट करने का, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी तरफ पहले भी एक माहिर जो आपकी रिपोर्ट में थे उन्होंने इशारा किया था, वो उस चीज़ को हम ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाती है तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि ये उससे आगे निकल जाएं, जितना डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना आगे निकलें। उसकी वजह बड़ी आसान सी है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद नहीं है वहां पर कोई चीज आपको रोक नहीं रही है नई चीज अडॉप्ट करने के लिए, आप बड़ी तेजी से अडॉप्शन कर सकते हैं और उस नई चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पोटेंशियल हर एतबार से मौजूद है और पाकिस्तान में इससे बहुत अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं।
तो ये एक जो खतरा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत के अखराजात के हवाले से भी डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि 40% कमी की जा सकती है हुकूमती अखराजात में AI को अडाप्ट करने से, तो क्या ये सिर्फ किताबों में रहेगा या आप समझते हैं कि हुकूमत इतने इससे बेरोजगार होंगे और हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है इतने लोगों को बेरोजगार करना?
देखिए, बेरोज़गारी का उस तरह से ख़तरा हम नहीं अभी देख रहे, इसमें ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो सकती है, लेकिन ख़ुद इसको चलाने के लिए, क्योंकि AI के कुछ ख़तरात का जो जिक्र पहले भी हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इसके ऊपर अपने काम को इसके सपोर्ट करके और ख़ुद आराम से बैठ सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इसको सही अंदाज में इससे सवाल पूछने पड़ते हैं, इसके जो आउटपुट है उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, इसके बार बार آڈٹس کرنے پڑتے ہیں, اس کے اراؤنڈ پالیسی میکنگ کرنی پڑتی ہے, تو نہ صرف کہ ماہرین کی ضرورت رہے گی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں, بلکہ ان کی ضرورت ایک اعتبار سے بڑھے گی بھی, کیونکہ اب ایک نئے انداز میں ریگولیٹری باڈیز بنیں گی, ایک نئے انداز میں ریگولیشنز کریٹ ہوں گی, نئے انداز میں ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا, تو بہت سی نئی نوکریاں اس کے نتیجے میں کریٹ ہوں گی. خالی یہ نوکریاں کم نہیں کر رہا, بہت زیادہ بڑھا بھی رہا ہے, بلکہ ان فیکٹ کچھ ایسٹیمیٹس ہیں انٹرنیشنل اداروں کے جس میں جتنی نوکریاں کم ہونے کا خدشہ ہے اس سے زیادہ نئی نوکریاں آنے کے بارے میں یقین ہے کہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی.
لیکن اسکل سیٹ ڈفرینٹ چاہیے ہوگا اس کے لیے, تو اس اسکل سیٹ کے لیے کام ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس ہے اور اتنا ویژن ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اس اسکل سیٹ پہ ان اسکلس کو ایڈ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہو پاکستان میں؟
یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہاں پر دو لیولز میں میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہے جو انڈیویجول کا لیول ہے. ہم اس سے پہلے جس زمانے میں زندہ تھے نا, وہ زندگی کے انیشل حصے میں تعلیم حاصل کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے پہلے 15-16 سال 20 سال پڑھا اور اس کے بعد زندگی بھر جاب کی. اب جس ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ لائف لانگ لرننگ کا ایرا ہے. یہاں پہ ہر وقت مسلسل کچھ نہ کچھ انڈیویجول کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو وہ ایک چیز ہے جس میں حکومت سے زیادہ انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار اسے اپ اسکل کرنا پڑے گا ریلیونٹ رہنے کے لیے, چاہے وہ لو اسکل جاب کر رہا ہے یا ہائی اسکل جاب کر رہا ہے. دوسری چیز ہے اس چیز کو آسان بنانا حکومت کی طرف سے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, جیسے آپ نے یونیورسٹیز کے اندر ہارڈ ویئر کے ریسورسز کی بات کی ہے, آپ نے کمپیوٹنگ ریسورسز کی بات کی ہے, یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خالی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس مشکل کا شکار نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹائزیشن آف اے آئی ریکوائر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ریسورسز موجود ہوں, بلکہ سوائے چند ٹیک جائنٹس کے باقی سب اب اس دائرے میں آ گئے ہیں جن کے لیے اے آئی کو پریکٹس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایٹ دا امپلیمنٹیشن لیول. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نئی ریسرچ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہم مشین لرننگ اور اے آئی کو انیبل کر سکتے ہیں لو کاسٹ اینڈ لو ریسورس کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت تحریک ہے اے آئی کی فیلڈ کے اندر جس پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان.
تو علی, آپ چونکہ پڑھا بھی رہے ہیں لمس میں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کتنا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں تک آپ ان کو پکڑ پاتے ہیں؟ جو اس سے پہلے تو ٹرنیٹن ہوتا تھا یا دوسرے سافٹ ویئرس ہوتے تھے, اب کون سے سافٹ ویئرس ہیں جو چیٹ جی پی ٹی سے جو بنی چیز ہے اس کو پکڑ سکیں؟
میں دو اینگل سے اس بات کو کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی پی ٹی 4 کے آنے کے بعد سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ پیس آف رائٹنگ اے آئی نے پروڈیوس کی ہے یا ہیومن نے پروڈیوس کی ہے, اس کا ہم ریلائبل جواب نہیں نکال سکتے یوزنگ اے آئی. یہ ایک یہ ہے مسئلے والی چیز. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے نیو پیڈاگوجیکل پریکٹسز. آپ اپنے اسائنمنٹس کو بدلیں, آپ اپنے پڑھانے کے انداز کو بدلیں. سو مثال کے طور پر لمز میں ہم جب یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں اور بہت سے کورسز میں ہمیں پلیجرزم کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے, ہم اپنے کورسز کو تبدیل کر رہے ہیں. سو ہم بیسیکلی امبریس کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی اسائنمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ پہلے خود اسائنمنٹ کریں, پھر چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں اور اس کے بعد کمپیئر کریں, اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام واٹ دی اے آئی سجیسٹڈ. رائٹنگ کریں تو پہلے خود لکھیں, پھر اس سے لکھوائیں اور کمپیئر کریں, اس کو ایز اے تھاٹ کمپینین یوز کریں, اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کریں, اس کے ساتھ کچھ خاص چیزیں اپنی رائٹنگ میں یا اپنی پروگرامنگ میں لانے کی کوشش کریں, ڈیبگنگ سیشنز میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں. سو رادر دین کہ اس کو ایک خطرہ سمجھیں, اس کو اپنا ساتھی سمجھ کے استعمال کریں.
لیکن اس کے بعد آپ نے میرے جیسے پرانے پروفیسرز کے لیے کام کافی بڑھا دیا, تو پبلک سیکٹر میں کون سے ایسے ادارے ہیں علی اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں بڑی آسانی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے اور ایفیشنسی بھی بڑھ سکتی ہے؟
یعنی اگر اس سوال کا جواب میں تھوڑا سا اندازہ ہماری آڈینس کو دینے کے لیے یوں کہوں کہ بہت کم ایسے ادارے ہوں گے جس میں اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا, اگر کوئی ہوں گے. زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں اے آئی کو استعمال کر کے یا چیزوں کے کاموں کے کرنے کی ایکوریسی بہتر ہو سکتی ہے یا ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے. سو آپ فراڈ ڈیٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, آپ مثال کے طور پہ ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں, مشین لرننگ اور اے آئی میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لاسٹ ریکارڈز دیکھ کر انومیلیز ڈھونڈ سکے کہ جی مثال کے طور پہ اتنی ارننگ تھی, اتنا کم ٹیکس کیوں ہے, یہاں یہ فراڈولنٹ بیہیویئر کیوں محسوس ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر. سو آٹومیٹکلی سو ڈیٹا ڈریون پریکٹسز جو ہیں نا, وہ کرائم میں, فراڈ میں, ایفیشینٹ یوز آف گورنمنٹ ریسورسز کے اندر, مثال کے طور پر اس وقت اگر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ عام شہری جاننا چاہتا ہے مثال کے طور پر میں آئی ڈی کارڈ کیسے بنواؤں یا پاسپورٹ کیسے بنواؤں, اور اس کے لیے معلومات حاصل کرنا اگر مشکل ہے, تو اب یہ اے آئی چیٹ بوٹس ایون آڈیو یوز کرتے ہوئے یعنی بول کر گفتگو کرتے ہوئے اس کو یہ کسٹمائزڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اس کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کے پاس فلاں جگہ ہیں, وہاں سے جا کر تم یہ اسٹیپ کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہو. تو یعنی اس انداز سے تمام حکومت کے محکموں کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر علی آپ ہمارے ساتھ تھے, آغا علی ہمارے ساتھ تھے ناظرین لاہور سے. اور جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس میں کہاں تک پاکستان جا سکتا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ علی آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د امنیت شورا غړي د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره مجلس کوي. غونډه کې د دریو میاشتو راپور وړاندې کیږي. پاکستان کې د کډوالو سره زور زیاته. پاکستان کې افغان کډوال هم نیول شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. کراچۍ کې ول پولیس خپل فشارونه زیات کړي دي. او آسیایی لوبو کې د افغان نجونو حضور. د آسیایی لوبو لپاره د افغانستان د نجونو د والیبال لوبډله له ایران نه چین ته تللې ده. طالبانو له کابل نه یوازې نارینه لوبغاړي لیږلي دي.
السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی شئ. په بخښنه سره په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جزئیات شریکوي او د پروګرام د میلما پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جان باس سره د مسکو د فارمر غونډې په اړه بحث لرو. له دوه څخه په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د اوس په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې چې نیم ساعت مخکې پیل شوې د نورو بحثونو ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړی دی. د خبر نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې د همدا اوس د کانګرس مړۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب غونډه خو پیل شوې، تر اوسه څوک دلی او د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی؟ په دې راپور کې تازه څه شته؟
شکیب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوې ده او د غونډې په پیل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا خپل راپور وړاندې کړ. د دې راپور څو شېبې څو دقیقې مخکې پای ته ورسېد. میرمن اوتنبایوا په دې راپور کې څو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. د راپور په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د حقونو نقص او په هغوی د محدودیتونو مسله دوام لري او طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو د تعلیم مخه نیولې ده. دی وویل چې طالبانو ته یې په ښکاره ویلي که مشروعیت غواړي نو دوی باید په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن اوتنبایوا همدارنګه په افغانستان کې د وچکالۍ مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې د تیرو درې کلونو وچکالۍ له امله په افغانان چې اکثریت یې په کروندګرۍ یا زراعت مصروف دي هغوی متضرر شوي او ګڼ شمېر افغانان د څښاک اوبه هم نه لري. همدارنګه د یوناما مشر په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې یادونه وکړه. ویل چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت غنی لاس راوړنی لري، اما دی وویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې چې نشئی مواد بند کړی په افغانستان کې کروندګر متضرر شوی او دوی یوناما په افغانستان کې په پروګرام کار کوي چې لمخې به هغو د عقینو ته چې مخې کوکنار کلر او اسمنه شوی دی د دوی سره د مرستو زمينه برابر شي. میرمن اوتنبایوا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له خوا د افغانستان په ولایتونو کې د علما او د شوراګانو یادونه وکړه. دی وویل چې طالبانو د څه وخت راهیسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې کړې دي او دغه شوراګانې به مستقیما خپله د طالبانو مشر ته راپور ورکوي. اما دی وویل چې په ځینو شیعه میشته ولایتونو کې د علماو په شوراګانو کې د شیعه مذهبي مشرانو حضور نه لیدل کیږي. د میرمن اوتنبایوا تر څنګ هم د اوس د ملګرو ملتونو اجرایوي مشر سیما بهوس هم د غونډې ته وینا کوي او دی تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ لیکلی و چې یوناما به ملګري ملتونه به د افغان میرمنو او انجونو د ملاتړ مسلې ته دوام ورکړي او د دوی تعهد د انجونو په وړاندې غیر متزلزل دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مسلې ته اشاره کړې و. او اما د امنیت د خوالي مسلې هم یاد کړې و چې امنیت ښه شوی، جګړې تر ډېره کمې شوي او د اقتصادي پرمختګونو نښې هم لیدل شوي. دا لوی غونډه ده په دې کې به د نورو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نمایندگان هم غونډه کې شته، ممکن دوی هم وینا وکړي.
ډیر مننه جلال زید صاحب. د مسکو د فارمټ په اړه څه تازه معلومات لرو؟
بالکل د مسکو د غونډې په اړه هم میرمن تنبایو وویل چې په مسکو کې غونډه جوړیدونکې ده او دا غونډه به تر ډیره د هم شموله حکومت په جوړیدو په افغانستان کې بحث وکړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی رسیدلی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازی زمیر کابلوف ویلی دی چې دوی د طالبانو هیئت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي او دا غونډه به د سپتمبر په 9 نیټه د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، هند، ایران د دې هیوادونو په ګډون به جوړیږي. اولته به دوی د افغانستان په وضعیت بحث کوي.
ډیر زیاته مننه کوم جلال زید صاحب د مسکو د فارمټ په اړه بحث ته دوام ورکوو. د پروګرام له ملمس څخه تاسو ته ډیر زیاته مننه کوم په دې وخت کې.
شکر.
لکه څنګه چې وویل شول د سپتمبر په 9 په مسکو کې د مسکو فارمټ غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته هم بلنه ورکړل شوه. متقی هم دا اوس په مسکو کې ده او خای په د سپتمبر په 9 د تاتارستان په مرکز کې د مسکو د فارمټ په غونډه کې برخه واخلي. د نورو غونډو هیوادونو د استازو سره د همدې مطلب په دوام په مسکو کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. جانباز، د مسکو د غونډې پایلې به څه وي؟ په تیرو وختونو کې هم دغه ډول غونډې جوړې شوې دي، اما په عمل کې څه نه ښکاري غیر د خبرو او اعلامیونو؟
او لیدونکو کتونکو ته اوبلاش تاسو ویلي دا به هم یو پروتوکولي تشریفاتي بیوروکراتیک جلسه اوسیږي چې کومه خاصه نتیجه به په پایله کې ونه لري. خو یو شی دی چې روسیا کوشش کوي چې د افغانستان په سیاسي پروسه کې ښکېل اوسیږي او تر ډېره بریده دا هڅه کوي چې طالبان د منطقې په محوریت کې او د منطقې په مدیریت کې وساتي. د روسیا دا احساسوي چې طالبان کېدای شي د فرا منطقوي لوبو ښکار شي، نو دې خاطره وختن فوقتن پخوای هم دا کار کوو، اوس هم دغه لړۍ ته ادامه ورکوي چې طالبان دغه د منطقې په فرماتو کې، د منطقې په مدیریت کې، د منطقې په محوریت کې وساتي، تر څو د یوې خوا د مسکو په فکر چې طالبان دننه دنننه یو تغییر یو بدلون پکې رامنځته شي، او د بلې خوا حاکم ګواښونه چې کېدای شي د دوی د طریقه منطقې ته او مخصوصا خپلې روسیې ته
لکه څنګه چې تاسو ویل د ښکاری چې د روسیې نظر لپس بدل شوی دی. په تیرو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه لرله، اما په دې غونډه کې امیر خان متقی ته بلنه ورکړې او هغه په دې غونډه کې ګډون کوي. اما دلته پوهیږي چې مبارکي شته، هغه دا چې د طالبانو په ځینو مشرانو د سفر بندیزونه دي چې په دې کې د امیر خان متقی نوم هم یادیږي. دغه بندیزونه خو شته، اما د دغه سفر زمينه څنګه برابر شوه؟ کوم هیوادونو په دې برخه کې مرسته وکړه؟
دا چې کوم هیوادو د دې سفر په ترتیب کې او تنظیم کې مرسته کړې ده، خو هغه همدغه د منطقې هیوادونه دي: جما هند، چین او خپل روسیا. دوه هیواد دا د امنیت شورا دایمي غړي دي چې دوی کولی شي چې د ضرورت په اساس امنیت شورا خبره کړي او دوی ته هغه مجوز د سفر ورکړي. سره د دې چې تاسو ورته وویل چې دوی څه کوي، هو اصل خبره دا ده چې مسکو د دې فرمات نه څه غواړي. مسکو لکه چې علني اعلان کړی ده، درې اجزاې د دې کتنې د اجندا په تړاو اعلان کړی دي چې هغه لکه تاسو ویلې مخکې په راپورتاج کې هم د ټول ګډون حکومت باندې بحث کول دي، د توریزم سره مبارزه ده او د هغو جرایمو سره چې د مخدره موادو په تړاو رامنځته کېږي هغې سره. روسیې دانګړي استازي افغانستان ته زمیر کابلوف یو بل موضوع هم رامنځته کړ چې په اول د شروع د دغې میاشتې کې چې په دې جلسه کې په منطقه کې د ټیکاو په اړه هم خبرې کی. څو ورځې مخکې سرګی لاوروف په نیویارک کې یو بل موضوع هم رامنځته کړ، او هغه دا چې دغې پوښتنه وشوه چې آیا تاسو غواړئ کابل ته کوم نوی سفیر اعزام کړئ؟ ویل چې زموږ سفیر په کابل کې شته او موږ به د چین په لاره پیلن نه ځو. زمنا هغه دا ولې چې یو بل موضوع هم په د مسکو په فرمات کې په قازان کې مطرحي هي هغه دا چې د همسایګانو اړیکې کابل سره یعنی د حاکم ډلې سره معلومه ده چې روسي انکشافات ته چې موږ ګورو د طالبانو په پاکستان دی د ازبکستان دی د امو د سین د
اختلافات خصوصاً قطر کی دوی طالبان سره اړیکی پالی او تعامل لري او ختیز کی بیا غدا روابط شته تاګ را تک ډیر زیات ده اما دغه دوه لوري ترمنځ د نظر اختلاف هم شته مثلا د ختیز یوادونو غختنی دونه زیات نه دی بغه طالبان سره پالی اما لویدیز مهم شرطونه لري د خزو حقونه د ټول شموله حکومت جوړول افغاني ډایالوګ او دا شان دغه د نظر اختلاف څومره دغه معادله پیچلی کړی د افغانستان
اینا زیاده پیچلی کرده متاسفا آقا کما اجماع چه ده دوهی ده ترون پر تبات رامس شوا چه هلتا طول و تقریبا امدی طالبانو تا یه موقع ورطا چه رایشی او طول گردون حکومت رامس که چه دوی ده آقا جمانو تا متاسفا وفادار پاتی نشول او طول بندی پیه که خودی هر حال توان اوس چې د اوکراین د کرکیش ته پکاتو او په ټولیزه توګه هغه نوی تضادونه چې رامنځته شوي دي دغه تضاد د لویدیز او مشروطه البته د لویدیز او د ختیځ ومنځ کې زیات دي منطقه په یو ترتیب ګوري طالبانو ته او فرا منطقه چې د اروپا اتحادیه اوسېږي او متحده ایالات اوسېږي هغه یو بل نظر دی طالبانو ته
مننه
منطقه کوشش کوي چې طالبان دننه
طالبانو او د پاکستان د اړیکو لترینګل کېدو وروسته د پاکستان حکومت د دغه واد په بیلابیلو برخو کې ډیر شمیر افغانان نیولې دي. د راپورونو لمخې پولیسو په کراچۍ ښار کې هم ګڼ شمیر افغانان چې ځینې قانوني اسناد هم لرل نیولې دي. په دې اړه د امریکا غاک د اردو څنګې د راپور پښتو ژباړه وایي.
په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پاکستان پولیسو نږدې 600 افغان کډوال نیولي او زندانی کړي دي. په دغه خار کې مشت افغان کډوال وای چې کڅه هم چې دوی د پاکستان د حکومت له خوا دوی ته ورکړل شوی د اوسېدو قانوني پیژندپاڼې هم لري او بیا یې هم د پاکستان حکومت زوروي او بندي کوي.
حالات چې څومره خرابېږي دا کارتونه خو موږ ته د پاکستان حکومت راکړي چې منی نه نو ولې موږ ته راکړي دي. د پاکستان حکومت موږ ته دا کارتونه راکړي موږ یې دلته ثبت کړي یو ټول د کورنۍ غیر مثبت شوي دي نو بیا مو ولې نیسي؟ تاسو خو موږ پر ناحق نیسي. دا ناروا ده او دا ظلم دی.
د لاسو بچو پلار 15 کلن جمعدین د کراچۍ د سوراب ګرد سیمې اوسیدونکی دی. جمعدین 15 کاله په خپل افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوی و. دا مهال د خپل 13 کلن زوی باسیت د نیول کېدو په اړه اندېښمن دی. باسیت یو ونه وړاندې د کراچۍ پولیسو نیولې او زندان ته یې اچولې.
زما زوی چې پولیسو نیولې هغه رکشا چلوله. پولیسو ترې د پیژندپاڼې غوښتنه کړې وه چې نوموړي ورته د خپل کارت فوټوکاپي ښودلې وه. پولیسو د نوموړي د پیژندپاڼې فوټوکاپي یې خوا اچولې وه او هغه د پولیسو سره سرماموریت بولای وو. کله چې موږ د پولیسو سرماموریت ورغلو پولیسو ویل چې زما د زوی لپاره رسمي دوسیه پرانیسته ده. دوی ویل چې باید محکمې ته ولاړ شو. بیا موږ محکمې ته ولاړلو. دا زما د زوی اصلي پیژندپاڼه ده. دا د نوموړي پر خلاف ثبت شوې دوسیه ده. دوی بیا هم زما زوی پرې نه خوړو. دای اوس د لانډی په سیمه کې په سیمه ییز زندان کې بندي دی.
دا یوازې د یو افغان قصه نه ده بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تازه جنجالونو وروسته پاکستان په ګڼ شمیر د افغانانو نیول پیل کړي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی یوازې په جرمونو کې د ککړو او په ناقانونه توګه په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې عملیات کوي. افغان کډوال دغه خبره نه مانی. په دې افغانانو کې یوای نسیمه ده.
زما میړه لنان وای څخه په دې پلمه چې دای کوم اسناد لري لزان سره بولې دي. هغه بیرته افغانستان ته لګلې دي. غلطه دوسیه د نو موري پر خلاف جوړه کړې ده. زه د دې لپاره چې پښتنه وکړم چې ولې غلطه دوسیه جوړه کړې راغلی يم. زما د میړه سره ټول اسناد موجود دي او دلته راجستر شوی هم دي.
د افغان کډوالو د مشرانو د جرګې یو غړی وای چې د پاکستان د حکومت لخوا د زیات شمیر افغان کډوالو نیولو د افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
ٹھیک ہے عوام پاکستان اور گردید پاکستان ہمارے ساتھ احسان کیا ہے
دا سمدا د پاکستان ادی وګړو زموږ سره مرسته کړي موږ له دوی څخه مننه کوو خو دا سیدی هم نه کوي چې د 1550 کلونو وروسته دوی اوس افغانان په بیابې سره له پاکستان څخه باسي وخت دی وکړي دا خلک افغانستان ته بیرته ستنېدو ته بیخي چمتو دي دا خلک دلته په کلونو اوسېدلي دلته کاروبارونه دي په 5 ورځو شپږ ورځو یا شپږو میاشتو کې خو دوی نشي تللی د پاکستان حکومت دا فکر نه کوي چې افغانان بیرته نه ځي دا سپکاوی هم مو نشو زغملی.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د دغه سازمان د شمیرو له مخې تر دې مهاله پولیسو یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیولي. ویل کېږي چې په ښکاره پر نیول شویو افغانانو کې کوچنیان هم شامل دي. د پاکستان حکومت په پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو نیول کېدل نه منلي او نه رد کړي.
اوس موږ د ویرې په خپل هم بهر نه راوځو. زموږ نور بچي هم دلته دی په کور کې ناست او هغه بهر ته نه ځي کار ته نه ځي. دا یو زوی مې دلته مارکیټ کې کار کوي هغه کار ته اوس نه ځي. دابل هم اوس کار ته نه ځي. موږ یوازې دې هټۍ ته ځو او راځو او بس له دې سربېره چې بهر زموږ د مزدورۍ کوم کارونه وو ټول مو پرېښودلې دي چې شپه شي بیا پولیس ولاړ وي پیژن پاڼې غواړي پیسې غواړي بیا چې پیسې ورنه کړې له ځانه سره دې بوزي یوه ستونزه لا پای ته نه وي رسېدلې چې بله درته پیدا کړي.
په کراچۍ کې کله یوې خوا د نیول شویو افغانانو د کورنۍ غړي اندېښمن دي بل خو عادي افغانان هم له دغه حالت زوريږي. احمد الله چوال رشنا تلویزیون واشنگتن.
نمدې خبر په دوام د پاکستان د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر حارث نواز وایي ک طالبان ل خپل خاورې په پاکستان کې تر سره کیدونکو ترهګریز فعالیتونه ونه دروینو غیر قانوني کډوال به بیرته ولیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر افغان کډوال د پولیسو لورې نیول شوی او دغه لړۍ روانه ده. حارث نواز د امریکا غږ سره د مرکې په فایل کې ویل
ہم نے آپ کے لیے جو کچھ کیا پھر ٹرانزٹ میں ہم نے کبھی
مونگ ستاسو لپار اچھا نہیں دی کری مونگ چرتا پر ٹرانزٹ کی خندونا چاہولی وڑی بورا کوریجی او حتی ڈالر افغانستان تورزی خود دے ہر چا سرس را او گو رای دپا اوز لوی درستیس چی پا وزیرستان کی جرگا وکڑا مونگ تا معلوم دا چی دے احسان بدل سوی افغانانو تا هم معلوم دا خو هاگوی خنه کوی دو دو نه تر 3 میلیون پوری افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې دوی اوسیږي. دا هاگوی پا اړه مونگ تل ویلی چی دوی کنٹرول کړی خو دوی کې ځنی خلک راشي او پټ شي چې په ترهګرۍ کې ککړ وي. په کراچۍ کې د امنیت وضعیت ډیر خراب دی. افغانان غلاوی کوي او جنایتونه هم کوي.
کیا یہ گرفت
آیا مہاجر یواز کراچی کی نیولے کی گی او کد پاکستان پنور برخو کے ہم
It is absolutely a propaganda all over.
دا پروپاګاندا په ټول پاکستان کې یو تاګلار ده او هغه پالي کیږي. یو حکومت دی او هغه فدرالي حکومت او موږ د هغه امر پلي کوو. په کراچۍ کې زکه زیات افغانان نیول کیږي چې دلته دوی ډیر زیات دي. دلته پښتانه هم اوسيږي او افغانان هم اوسيږي. بهاریان، بلوچستان او نور ډیر قومونه دلته اوسيږي. موږ په هیګو چې دا یو ډیر لوی خار دی. دلته خلک کاروبار تر ازي دوی زمونږ ورونه دي. موږ ته ترشتون زنشته او چې څوک هم تبه غیر قانوني تو غرازي او دل تغلاوي کوي نشي تو کې خرڅوي لمونږ به د هغوی پر ضد اقدامات وکړو.
کیا نگرا حکومت
آیا د پاکستان موقتی حکومت د افغانانو د بیرته لګل کوشش کوي د پاکستان په خواني حکومتونه خو به دي کې نه دی بریالي شوی.
نه نه دیکھیں سدرا بالکل هم سب کو نہیں کرتے
نه بیشی دا سینه د چمو ټول بیرته لګو مونږ د افغان کډوالو ملمستیا کړی دا نور ای هم کو خدا هغه لپاره باید یو تګلاروي کله افغانستان حکومت زموږ غوښتنې نه مني او خپل ځمکه د ترهګرۍ لپاره د استعمال نه مننه نکړي نو موږ به بیا د افغان کډوالو سره خبرې کوو او د افغانستان حکومت سره به خبرې کوو. کوم افغانان چې دلته په قانوني توګه موجود دي موږ به د هغوی سره بیخي داسې ونکړو چې هغوی بیرته افغانستان ته ولیږو. موږ د هغوی درناوی کوو او موږ به یوازې غیر قانوني افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو او ناقانونه کډوال که د هر ملک وي موږ به یې بیرته لیږو. خو د چا سره چې دلته قانوني اسناد موجود دي موږ هغوی نه په عذابو.
افغان مهاجرین کا الزام ہے
افغان مهاجر دا ادا کوي چې پولیس ترنا بډي اخلي او هغه کسان هم نسی چې دا هغوی سره قانوني اسناد موجود وي. تاسو په دې اړه سوای
It could be possible. لیکن هم ایک فوکل پرسن
دا سی ممکن نه ده مونږ به اوس یو داسې شخص تاکو چې هغه ته دوی خپل شکایتونه ورکول شي کوم پولیس چې په دې کې ککړ وي هغه ته به هم سزا ورکول کیږي اوس مونږ ډیر ښه کسان ګمارلی کېدای شي د پخوانیو پولیسو نه شکایتونه موجود وو خو اوس به داسې نه وي د پولیسو مشر دا ویلي چې قانوني خلک به نه ځوروي خو که چېرته قانوني خلک بیا غیر قانوني کسانو ته پناه ورکوي نو د هغوی پر ضد به ضرور اقدامات کیږي او مونږ به ناقانونه کډوال هرومرو بیرته شړو ستونزه دا ده چې دوی دلته اوسیږي دلته خوري او څخي ګټه د دې ځای پورته کوي او بیرغونه د افغانستان پورته کوي د پاکستان ضد دي تاسو به کرکټ لوبه لیدلې وي دا ډېره د خفګان خبره ده موږ چې د دوی سره څومره ست کړي او دوی بیا هم داسې کارونه کوي نو زموږ حق دی چې پر دوی نظر وساتو
بیا هم خره خلاص اوس هم روزون نړیوالو خبرونو ته د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای خبر ورکړی چې پولیسو د سیشن به پورز د یو لړ عملیاتو پراتس کې د سوریې سلطنت بعد کډوالو د قاچاق کولو په شک نیولې دي د دې ماموریت لپاره 350 پولیس ګمارل شوی و چې د خلکو په سیوګرزی او د قانون منګولو ته وسپاري د خبر لمخې یو شمیر سوریایان د اوسېدو د قانوني اسنادو پرته جرمنی ته راوړل شوی دي د معلوماتو لمخې سوریایي کډوال باید د 3000 یورو ورکړي څو جرمنی ته په قاچاقي ډول راوړل شي په هندي سمندرګي کې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوس ته په کتو د هند پاولز لوی درستیز ویل چې دوی په دې سیمه کې ثبات ته ژمن دي څو د ټولو هیوادونو خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی شوی وي جنرال منوج پانډه چې د هندي سمندرګي حوزې د لوی درستیزانو غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی په سیمه کې یو لړ تحرکات ویني دا غونډه د هند او امریکا په ګډ کوربتوب جوړه شوې ده نه د هند او نه هم د امریکا د پوځ مشرانو په خپلو خبرو کې د چین نوم یاد کړی دی د امریکا د پوځ جګپوړي مشر رنډي جورج ویلي چې دا سیمه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده یو امریکایي سناتور باب منندس چې په نیجیرسي ایالت کې له دریو سوداګرو نه د رشوت په اخیستلو تورن دی په ځان لګیدلي تورونه بابې زګڼلي او ویلي دي چې د تورونو سپیناوی به کوي او د کانګرس څخه هم استعفا نه کوي سناتور منندس تورن دی چې د مصر د حکومت په ګټه د کار کول په بدل کې زرګونه ډالر نغدي پیسې او د سرو زرو سکې ترلاسه کړي دي منندس ویلي چې نغدي پیسې د خپل حساب نه وستلې وي او په کور کې یې خوي ګڼو کسانو د سنا د مجلس نه د منندس د استعفا غوښتنه کړې ده د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ولسمشرۍ کاندیدان د چهارشنبه په ورځ خپل دویمه مناظره کوي د مناظرې لپاره ټاکل شوی ځای یو ځل بیا هغه پخوانی جمهور رئیس سرسنګ دوي چې لا هم د یاد ګوند لپاره د محافظه کاری بیلګه ده د امریکا غا خبريالې کارولین پریسوټي د همدې مناظرې په اړه راپور لګل چې تاسو پښتو ژباړه اوري
د چ په یو خو ناوال مشهور زنو ساده او سپینو خبرو تاریخ جوړ کو
مستر ګورباچوف
هغه له ګورباچوف دا دیوال را ونړاوه
ریګن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو محبوب جمهور غوښتونکو ابراهام لینکن ځای نیولې ده
کرګ شیرلی د ریګن د کمپاین او د ریګن په جمهوریت دوره کې ورسره وو او د ریګن په باره کې شپږ کتابونه لیکلي دي هغه وی اوسنی جمهوریت غوښتونکو کاندیدان به د مناظرې په جریان کې ځانونه د ریګن سره پرتل کړي په کاندیدانو کې د نیو جرسی والی کریس کریستی د فلوریدا والی ران دیسانتس د جنوبی کارولینا سناتور ټیم سکاټ د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی د بایوټیکنالوژي پنګوال ویویک راماسوامی او د جمهوریت ریاست پخوانی معاون مایک پنس شامل دي
مایک پنس به خامخا د مسایلو په اړه د ریګن نظریتي دریض ونیسي نیکی هیلی او ویویک راماسوامی به هم عیني دریض ونیسي
راماسوامی په لومړی مونږ زره کې ویل چې پر اوکرين د روسیې د تیری په پرتلی چین د ډیر اندېښنې وړ دی خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر نه کې هلی خپل د ځوان سیال په بهرني سیاست کې د کم تجربې لامل چیلنج کو ریګن چې په خپل وخت کې د امریکا د تاریخ تر ټولو زیات عمر لرونکو جمهور رئیسو په یو مناظره کې په عمر وخندل
زه به د سیاسي موخو لپاره د خپل سیالانو ځواني او بې تجربه توب یاد نه کړم
د جمهوری غوښتونکو مخکخ کاندید پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په دې مناظره کې ګډون نه کی. په اگست میاشت کې میرمن هیلی هغه د امریکا تر ټولو ناخوښه سیاستوال ګڼلې او کریسټی او پینس د هغه د نوماندۍ د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. خو رامسوامي ټرمپ د یویشتمې پیړۍ تر ټولو غوره جمهور رئیس بللې و. لیکوال ایوان مورګن وی ریګن به په دا ډول بې اتفاقۍ او سیاسي وضعیت ډیر خپه شوی وی.
هغه ډیر متمدن او ښه شخصیت و او خاصیتونه یې هم عادي نه و، نو دا هغه څه دي چې د اوسنیو جمهوري غوښتونکو سره نه پرتله کیږي.
خو د ریګن یوه خبره لا هم صدق کوي.
Are you better off?
آیا تاسو د څلور کال په خوا په پرتله اوس ښه یاست؟
دا د جمهوری ریاست په اوسنیو ټاکنیزو سیالیو کې مهمه پوښتنه ده. د چهارشنبه په ماښام به د جمهوری ریاست کاندیدان د رای ورکوونکو د قناعت لپاره هڅه وکړي چې ووایي دوی کولی شي جمهوری غوښتونکي ګوند د سپینې ماڼۍ مشر ته ورسی.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او سامیا ورسی مطلب سره لدی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په چین کې د آسیا لوبو ته یوازې نارینه لوبغاړي لګل دي، خو د افغان جنو د والیبال دولس کیسه لوبډله چې جلاوطنه ده له ایران څخه تللې او په دغه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی ده. نور جزات د وحید فیضی په ریپورت کې.
د افغان جنو د والیبال جلاوطنه لوبډله د لومړي ځل لپاره د افغان نجونو د والیبال لوبډلې د آسیا په اولمپیک لوبو کې ګډون کړي. که څه هم د طالبان تر کنټرول لاندې د اولمپیک ملي کمیټې ایوا خزینه لوبغاړي هم د آسیا د اولمپیک لوبو ته نه ده استولي، خو دغه جلاوطنو خزینه افغان لوبغاړو له ایران څخه دغه سلو ته ځانونه رسولي دي.
ورزش و تحصیل در حال حاضر اجازه داده نمیشه در کشور افغانستان و به واقعیت ممنوع هست، اما ما اینجا سعی کنیم که به نمایندگی از تمام دختره افغانستان دست خودمون رو ببریم بالا و اعلام آمادگی و حضور کنیم که تنها نیستین. هر کجای دنیا که هستین، آلمان، اتریش، هر کجا که هستید، ما همیشه افغان هستیم و کنار هم دیگه ایم.
دنجونی وای د خپل نور همزولو لپاره چې اوس په افغانستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي خوشینه دي.
واقعا متاسفم که دوستایی که قبلا با از ما بودن الان با از ما در تمرینات یا توی مسابقات اشتراک ندارن و امیدوارم که فدراسیون جهانی، فدراسیون خود کشور ما افغانستان، بانوان حمایت کنن در عرصه ورزش.
د افغان نجونو د والیبال د دې لوبډلې غړي اوس په ایران کې اوسېږي او هلته یې د آسیا د اولمپیک لوبو لپاره تمرینونه کړي دي.
په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ورزش وکړي، نو دا هغه زموږ د ملي ټیم لوبغاړي دي چې دوی په ایران کې دي او د ایران نه موږ کولی شو چې هغوی خپل تمرینات په ایران کې وکړي او بعد یوه نیم میاشتې کم تر تمرینونه دوی اوس چین ته راغلل او په یویشتمه سپتمبر دلته ورسېدل او فعلا آمادګي نیسي خپل مسابقات ته.
د آسیا د اولمپیک په لوبه کې د نجونو د والیبال د لوبډلې سربیره دریو نورو نجونو د بایسکل ځغلونی او ځغاسته په برخو کې ګډون کړي. له کابل نه شاوخوا یو سر ډیر لوبغاړو په نورو ورزشي برخو کې ګډون کړي چې ټول نارینه دي.
هله لرو چې د خپل هیواد لپاره یو خلاص راوړنه ولرو او خپل ویاړلې بیرغ ورپوو.
ان شاء الله که با امید خدا یک دستاورد خوب برای کشور خود کسب نمایم.
په آسیایي اولمپیک لوب کې د 50 هیوادونو شاوخوا 2000 لوبغاړو برخه اخیستې. وحید فیضی، امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. سوشل بی ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بینندگان محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را روی موضوع افغانستان داره که همکنون در ملل متحد جریان داره. جزئیات این نشست را با شما در میان می‌گذاریم و تحلیل اهمیت این نشست را در موضع ملل متحد و سمت حکومت طالبان، دیگر اخبار جان افغانستان را هم با ما داریم. با ما باشید.